جو هستن که کسایی که خلاف قانون رفتار میکنن و اونا عمل کنن. با عنوان اخیر پیشنهاد ما به شاروالی کابلی هست که
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اورې چې د افغانستان ولسمشر وی نبوي سیرت لموږ ټولو غواړي چې د وینې تویونکو ډلو په وړاندې غږ اوچت سي. په دې او نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري نورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لکتر لږه شپږ تنه ووژل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په بنګله دېش کې د روهنګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل. بشپړ خبرونه. په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لکتر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د مرګ بریدګر د موټرسایکل په وسیله ځان ته چاودنه ورکړې چې د چاودنې په نتیجه کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دیارلس نور
په دغه چاودنه کې چې د فوټبال دی او سټډیوم په مخ کې شوی دیار لستانه ټپیان شوی. چاودنه لږ وروسته له هغې چې د حکومت په پلوي او لاریون په دې سټډیوم کې پای ته ورسېد وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون هم په جلال آباد کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون د دې ادارې دوه چارواکي په څو بمي حملو کې ووژل شول او د سرتیرو او ملکانو په ګډون لس تنه ټپیان شول چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې تر دو میاشتو پورې به په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو ټولولو بهیر پیل شي. د وزارت سرپرست وایس احمد برمک د ولسي جرګې غړو ته نن د دغه پروګرام د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امنیتي ارګانونو یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې دغه لړۍ پیل کړي. د ښاغلي برمک په وینا په اوس وخت کې په تخار ولایت کې دغه بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د ایډز د ویروس ایچ آی وی په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په رسمي ډول د ایچ آی وی په ویروس اخته 2525 کسان له دوی سره ثبت دي چې په سلو کې 15 اویا سړي او په سلو کې 15 ښځې دي. د دې وزارت په وینا د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو 45-15 کلونو کم عمره ماشومان دي. جګړې د مخدره موادو استعمال چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پرې روغ دي، خلاصې پولې اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټه کچه په افغانستان کې د ایډز د ویروس د خپرېدو عمده عوامل بلل شوي دي. د همداسې مې نړۍ څو خبرونه. د تاجکستان یو پوله ساتونکی په یوه نښته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه یې کوله له افغانستانه د هېواد ته ننوځي شوي وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکو نن وویل چې په دغه پیښه کې څلور نور پوله ساتونکي ټپیان شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په بیان کې ویل شوي چې دغو پوله ساتونکو هڅه کوله چې د یوې ډلې افغان قاچاق کوونکو مخه ونیسي. پوله ساتونکو 3 کیلوګرامه مخدره مواد ضبط کړي دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې اکثره وختونه د پوله ساتو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښتې کېږي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګله دېش کې د روهنګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او په خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون د بنګله دېش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل
هغه شیبه ما ته ژړه راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړه ونه ویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا څو وارې د برمال راخین ایالت څخه بنګله دېش ته د شاوخوا شپږ لکه 20000 مهاجرو شو روهنګیایي مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی دی خو د برما چارواکو دغه مسله رد کړې ده. شاوخوا 6000 کسانو د اسرائیل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې د دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبرونه وایي د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوي ورباندې شته دغه مظاهره لویه وه. او د چک په پلازمینه پراکې د لارویانو د یوه پل د نړېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه 2.5 متره اوږد پل چې د پراک په شمالي برخه کې دی ولتاوا پر سیند پر وسپنیزو مزو ټینګو د شنبې په ورځ تقریبا بشپړ ونړید. د پراک روغتیایي چارواکو د 2 تنو ټپیانو وضعیت نازک بللی دی. دغه پل چې په 1944 کې جوړ شوی و د راپورونو له مخې چارواکو له مخې خبرداری ورکړی و چې 115 مزی زنګ وهلی دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی آزادی رادیو تواجی است. ولس مشر غنی وی نبیبی سیرت لمر طول غواری چی د وینی تویون کدالو پورندی جغ اوچاد کرو
لولماو چخد غواری ده خونکوارانو ده فتنه پا مقابل که پا یو غد او پا اتفاق سر آواز اوچاد کرو.
دروختیا وزارت وی په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتی دوری
د مونږ دوه درې ملګری اپندکس شوی وو. څوک عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغه خپل ځان د لاسه ورکړی.
دا هم ورې چې په روزګان کې د پاتې صحي مرکزونو د تړل کېدو خطر هم زیات شوی.
شبخانی تړلی دي درک نه راکې چې وسه طالب د لارې تړلی کډ حکومت راځي.
د امریکا د استخباراتو مشر د ایران یو پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. په یو مفصل راپور کې مو د معلولیت لرونکو کسانو له شکایتونو خبر و چې نن یې نړیواله ورځ ده. دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. ولسمشر محمد اشرف غنی وی نبوی سیرت او سنت لموش ټولو غواړي چې د وینې تویون کډلو په وړاندې ژغ اوچات کړو. شغلی غنی چې نن یې په ارګ کې د میلاد په مناسبت جوړې سوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې دا وخت د یاغیانو اعمال د مسلمانانو له وژلو او فتنو پرته بل نتیجه نه لري. تفصیل یوسف خان زادران نوري.
السلام علیکم و صلی الله.
دولسمشر محمد اشرف غنی په شمول زینو افغان چارواکو او عام افغانانو د یکشنبه پر ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد ورځ په ار کې ون منځله. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په وینا کې ویل چې مسلمانان داسې وخت د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زوکړې ورځ منځ چې اسلامي نړۍ لستر او فتنو سره لاس او ګریوان ده. ښاغلی غنی وایي د باغیانو عمل د مسلمانانو لوجلو پرته بل څه نه دي، خو مسلمانانو ته ښایي چې د وینې تویونکو ډلو پر وړاندې د حق غږ اوچت کړي.
نبوي سیرت او سنت سره تعود له موږ ټولو او خصوصا له علماو څخه غواړي چې په هر اسلامي هېواد کې د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره
د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې له ورځې سره برابره ده. هر کال په افغانستان او د اسلامي نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. افغان حکومت هم د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه او د یو شمېر بنسټونو او عامو خلکو لخوا دغه ورځ په غونډو ختمونو او خیراتونو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې اسلام په خطر کې ګڼي باید پوښی چې دوی خپل اعمال په مسلمانانو بد ورځ راوستي ده. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش بیا د غونډې ته ویل افغان حکومت د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سیاسي سیرت په کورنۍ او بهرنۍ برخه کې د دولتداري سرلارې ګڼي. دی وایي دا وخت د ټولو سیاسي ډلو او افغان چارواکو لمړنۍ رسالت اتفاق دی او که څوک د شخصي ګټو په خاطر نفاق چوي د حکومت پر وړاندې د خلکو باور زیانمنوي او یا هم بې بنسټه تورونه پوري کوي په حقیقت کې ملي ګټو تشاکړي او د خلکو له برخلیک سره لوبي کوي. په ورته وخت کې افغان دیني عالمان په حکومتي کچه د دغه ورځې منځنستای او هیله مندي چې پیغام یې پر افغان ملت اغیز ولري. له دې ډلې مولوي عبدالغیاث سهرابي وایي که د اسلام د پیغمبر ژوند او سیرت د ژوندانه الګو وګرځي د هیواد روانو ستونزو ته به اسانه حل لار وموندل شي.
معتقد هستم که سیرت
دی وای مونږ په دې باور یو چې د اسلام د ستر پیغمبر سیرت او ژوند الګو ګرځول د ټولو ستونزو او بحرانونو نه د خلاصون لپاره اغیزناک لار ده
سرګزار می باشد
ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د علم د پراختیا او امنیت په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ ښاغلی غنی وای د افغانستان د جید علماء په نوم به مډالونه جوړ او راتلونکي کال به یې هغو لیکوالانو ته ورکړي چې د دغه ورځې په مناسبت یې ښې مقالې لیکلي وي
په داسال کې چې ولسمشر د خونکارو ډلو په وړاندې د متحد ژغ غوښتنه کړې په ننګرهار کې نن یو ځانمرګ برید شپږ ملکیانو وژل تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد پراپور کې
د یک شنبه په ورځ شاوخوا یو نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سیکل سپور بریدګر د ملکی وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې یو لس تنه ټپیان شول له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوږیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د جلال آباد ښار لومړی ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګ بریدګر چې په موټر سیکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بې ګناه ملکي وګړي شهادت رسېدلی دي د یو ماشوم په ګډون یولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکي بیا له امنیتي چارواکو تمه لري چې د جلال آباد ښار کې چک پوسټونه ډېر کړي
د یو ځوان په سیبات باندې زمایي وغوښتنه ده همیشه د یو دغه غونډې ته دریږي په لاس د خدای او رسول او پیغمبر ته وګوري زمایي چارواکو نه وغوښتنه ده چې کله دریږي لکه ماغه مسافې نه یو کیلومتر بل ځان ته چک پین دروي دا څنګه چې تاسو ماغه دې سره چک پین دروي ګرم وګوري غونډه چیرته وا چاونه چیرته وشو
د ذکر وړ ده چې د پیخي لزایا شاوخوا په 200 متره کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د درې کلنو لاستراوډونو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه چې ګډونوالي له همدې لارې ښار ته ستنېدل د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې ناجیه صفی امنور تفصیل
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کوي د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 222 پیښې ثبت شوې دي
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 204 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 222 پیخو تر رسیدلې ده د 1990 یعنی د ایډز د لومړنۍ پیخو له سپتیدو تر اوسه او د 1499 مخرب میاشتې تر روسي پورې 2522 لا مې روغتیا وزارت سره ثبت شوې دي
صحت عامه گردید
نموری ویل چې په دین روغی د اخته کسانو 15% نارینه 15% خزی دي چې په دې کې بیا 45% ماشومان دي په هیواد کې د کوکنارو کښت د مخدره موادو تولید او قاچاق بیکاری اقتصادي ستونزې ناامنی مهاجرتونه پرنيستي سرحدونه او داسې نور د یاد ناروغي د پراخیدو عمده لاملونه خودل شوې دي په افغانستان کې د دغه ویروس د لیکت لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې د ککړو پچکارۍ یو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي په افغانستان کې د ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغي د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي په دغه ناروغي یو وخت ناروغ محمد ادریس عزیزی د یادې غونډې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي
چې پوهیږي چې دا 15 دقیقې بعد مړکیږي لاس ورته نه وایي لوړ پیسې غواړي مونږه واته کسانې ځان لاس ورکړی د دغه خدمات نه رسېدو د واجه دغه چې مونږه دوه درې ملګري اپنډکس شوی وو
څوک عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغه خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ګډه کار وکړي.
بل روغتیایي مسئله دا ده چې په اروزګان کې د روغتیا ریاست مسؤولان وایي چې وسلولو طالبانو د صحي مرکزونو یوازنی مالی مرستندوی دفتر هم وتاړه. له دې سره په دې ولایت کې صحي خدمات په نشت حساب دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست د ځای اداري مسولین وای په دغه ولایت کې هغه پاتې خلاص روغتیایي مرکزونه هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم له دې وړاندې د اورزګان ولایتي ادارې ژمنې کړې وې چې په نږدې راتلونکي کې به ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو وسلوالو طالبانو د ولایت مقام څنګ ته د ای ایچ ډیز په نامه موسسه هم ورباندې وتړل چې د مسولینو په خبره ټول روغتیایي مرکزونه به ورسره فالج شي. ځایي چارواکي یادي خبرې پر داسې مهال کوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډیز په نامه موسسه چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تمویلول د تړل کې دو گواش کړی او لچیرو لس روز رئیسی د دفتر دروازې تړلی او کارکونکو په تیښته بریالی سوی دی. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مسولین اوس اندېښنه لري که دغه موسسه چې مالي سرچینه هم ورته ویلی سو فعالیت پیل نه کړي نو پاتې روغتیایي مرکزونه به هم وتړل سي. دغلته د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤول ډاکټر خانغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ځکه په دغه ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې دفتر او روغتیایي مرکزونه تړلي چې د یادې موسسې مسؤلینو د دوی تر ولکې لاندې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې وې.
تقریبا لس ورځې کېږي چې د ایچ ډی ایس دفتر تړل شوی ده او ګویا چې موږ ته مخالفینو ویلي که چېرې زموږ تاسو وعدې پوره کوی شي هغه ده که نه دی تاسو به دفتر تړي. هغوی د ایچ ډی ایس د سی خدماتو قرارداد کړی و له وزارت ساتامې سره په ټولو روغتیایي د خدماتو پرزې باندې تاثیر لري. کله چې دفتر وتړل سي د هغه دوا سپلای به څنګه کیږي، د پرسونل معاش به څنګه کیږي او بلاخره به خدمات څنګه کیږي او د پرسونل مورال به څنګه کیږي، دا یو ستر اندېښنه ده.
ښاغلی میاخیل وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي او دغه ستونزې تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي. هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه تړلي چې روغتیایي مسولین دې غوښتنې ومني، خو روغتیایي مسولین وایي د وسلوالو دغه غوښتنې تر وسه پورته خبره ده. له دې سره بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین له دولته غوښتنه کوي هغه کسان دې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري کوم چې د وسلوالو طالبانو په امر یې دفتر او یا هم روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې غوښتنه کوم چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د څه پوښتنه وکړي. اول د دې پوښتنه وکړي چې تاسو خو دونه صلاحیت هم موږ د ولایتي ادارې څخه بغیر تا دغه اجازه د مخالفینو سره وعده درلودي، ولې دې کول دا وعده او بل ولې دغه دفتر دې وستړل؟
که څه هم له دې وړاندې د دغه ولایت غریب او بیچاره ولس په واري واري چیغې او نارې وهلي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص شي، خو شکیل غاړې تر اوسه په ناروغ غږ هم نه دي ګرولی، خو یو ځل بیا غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص شي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد نسیم او بل هم علي جان دی چې د اروزګان ولایت خاص اروزګان او چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو. دوی وایي چې په سیمو کې له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دوی په خبره چې اوس له ولسوالۍ څخه تر روغتون یوازې د ناروغانو په رالېږدولو شاوخوا 20,000 پاکستاني کلداري مصرف راځي. دغه جګړه ځپلي وایي که څه هم 20,000 پیسې مصرف کوي خو په ولایتي روغتون کې هم ډاکټرانو ورته جواب ورکړی چې موږ دوا نه لرو.
شبخانی تړلی دي، درک نه راکې چې وسه طالب دلاري سره د حکومت سره 14,000 روپۍ مې دغه خو موټر ته ورکه څه شیرون دی را کې شیرون نور دوا مرګر نور دغه سره ورو
مریض ته پیښو عملیات یې غوښته ملامه دی عملیات راوي ولشوالی ته خو دلاري دی بنجي دي بس څوک مونږ پرې دي حکومت مونږ پرې دي ګام طالبان نه پرې دوا را ولي کې وایلو سره بازار کې دوا خانه کې رانیسه 14,000 خو مې کرایه موټر ته ورکړه.
زموږ په شیمه کې او شبخانه چې د چوری د ولسوالی دستا یو د سراب د کری کلینیکس ته خودونه د کم بخت بندي دستون سره چې مخکړی چې بس یا کورته پراته دي و مرګ ته انتظار لرو کیوړو وړاینه سو یو څوک چې توان لري هغه درې پروري په شخصي جیب باندې په دربس پد
دا په داسې حال کې دي چې د روغتي مسولینو په خبره د دغه ولایت ولایتي روغتون ته اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د تړل کېدو ګواښ کړی چې اوس یې خدمات په نشتی حساب دي او یوازې د ناروغانو پر مخ دروازې خلاصې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ځینې معلولیت لرونکي وایي خپل ناوړه اقتصادي وضعیت ځوروي. دوی وایي چې اړوندې ادارې مرستې ورسره نه کوي. د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر کال د معلولانو شمیر لس زره زیاتیږي. تفصیل د واصل وصل راپور کې
د دسمبر دریمه چې د لیندۍ د میاشتې له دولسمې نیټې سره سمون خوري د معلولینو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان معلولین لا ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. افغان معلولین وایي د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر بریده پاتې شوي او د عمل جامع نه ده اغوستې. دوو تنو معلولینو احمد سیلاب او انجامالدین ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د معلولینو سره د کاري زمینو د برابرولو د استوګنې د نمرو د ورکړې او یو شمېر نورو برخو کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
وضعیت خراب دی. دولت مونږ ته په کال کې 15000 افغانۍ راکوي چې د کور کرایه هم نه کیږي. اسمان مو بلستان او ځمکه مو تشکه ده. حکومت ډېرې ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي.
دا دغه قربانیانو ډېرې په تیرو سلوخت کلنو جګړو کې معلول شوي. دغه معلولین چې ډېری د کورونو لپاره نفقه راوړونکي هم دی وایي د شاقه کارونو توان نه لري او حکومت هم د دوی د لاسنیوي لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. له معلولینو سره تر خبرو وروسته دا معلومیږي چې دوی د نورو ستونزو سربیره په ټولنه کې د دوی په وړاندې له کنایې او د ژبې له زخمونو هم ځورېږي. جګړې، انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه او د پولیو ناروغي په افغانستان کې د معلولینو د شمیر د زیاتېدو عمده لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې دوه ډوله معلولین شته چې یوې جنگي او بلې مدرزاتي معلولین دي. که څه هم په افغانستان کې د معلولینو کره شمیر نه دی معلوم خو د رپورټونو پر اساس د معلولینو شمیر 1 میلیون تنه ښودل شوی دی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي له 240000 تنه معلولین سپدي چې له حکومت نه خپل حقوق ترلاسه کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې بشپړ معلولین هر کال 15000 افغانۍ او قسمي معلولین هر کال 1500 افغانۍ له حکومت نه ترلاسه کوي. بلخوا د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي د وخت په تیریدو سره د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راځي او هر کال 1000 معلولین اضافه کیږي. د دغه کمیټې ویان سیاوش کوهزاد ازادي راډیو ته ویل چې د معلولینو شمیر ته په کتو د دوی مرستې بسنه نه کوي. ښاغلی کوهزاد وایي د نامنیو له امله دوی نشي کولی چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
زمونږ شمیرنه هي چې شاوخوا 12500 تنه زمونږ د ارتوپیدی په و مرکزونو کې ثبت دي چې هر کال پکې 9500 تنه نور اضافه کیږي او مونږ هر کال شاوخوا 60000 مصنوعي لاسونه او پخې تولید او ویشو.
خغله کوهزاد وایي په دغو مرکزونو کې ډېرو معلولینو ته د کار زمینه هم مسایده کړې چې د معلولینو پر روحیې مثبت اغېز کړی. دغې کمیټې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې د خپلو فعالیتونو په لړ کې د جنګي بندیانو، معلولینو، د جنګ قربانیانو او بې ځای شوو کورنیو افرادو ته روغتیایي او غذایي اسانتیاوې برابرې کړې. د شمیرون له مخې اوس مهال د نړۍ د ټول نفوس نه نږدې 15% له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. سواد او مسلکي زده کړو ته نه لاسرسی د افغان معلولینو بل ستونزه ده. افغان معلولین وایي د دوی زیاتره معلول اولادونه د سواد او مسلکي زده کړو له نعمت نه بې برخې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د معلولینو لپاره 12 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې دوی پکې د سواد تر څنګ مسلکي زده کړې هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حق مل
ټولو ته رسیدګي نوي کړي خو د خپل توان تر واسه مقرر تکړي او هڅه پدې روان دي چې دا خدمات لا هم پراخ.
بلخوا د افغانستان د مالیات لرونکو کسانو سره سره شورا وایي د هرې ورځې په تیرې دو سره د حکومت توجه مالیونو ته مخ په کمی دوده. د دې شورا مرستيال داوود سیار
هغه څه چې په قانون کې راغلي 2% هم نه دی عملي شوي او ورځ تر بلې معلولینو ته د حکومت توجه کمیږي او د دې پر ځای چې وضعیت ښه شي نور هم خرابیږي.
د دې شورا مسؤلین وایي د 1300 کلونو رئیس خپل معاشونه هم نه دي ترلاسه کړي. خو د تقاعد د خزانې رئیس ګل محمد منتظر معلولینو ته په وخت د دوی د حقونو نه رسیدو لامل د مالی وزارت لخوا دوی ته په وخت سره د تخصیص نه ورکول یادوي. په ورته وخت کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د یادو ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی فعالیتونه د معلولینو لپاره کافي نه دي. دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زه
کوشش مده د دوی لپاره کوم خدمات په ټولنې کې تاسو ژوند کوي باید همیشه خلاص زمانو ته ورسیږي او دوی له دغه خدمات نه باید ګټه پورته کړي. دوی کلنی کوم معاش تاسو ورکول کېږي دا اوس هر کال کې وړاندې کېږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د معلولینو او شهیدانو کمیسیون وایي حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې معلولینو ته اساسي خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیسیون غړی یوسف صابر وایي د معلولینو د حقونو سرپنا او توانمندۍ په برخه کې جدي کار ته اړتیا لیدل کېږي.
معلولین د سرپنا له ستونزو سره مخ دي او زیاتره یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي. حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې د معلولینو د ستونزو د هواري لپاره یوه جامع او عملي پالیسي ولري.
ښاغلی صابر وړاندیز کوي چې معلولینو ته د روحي ورکولو لپاره باید د دوی په قانون کې تعدیل راشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سی ای ای مشر وایي چې د ایراني مشرانو ته په عراق کې د ایران د غوښونکو اقداماتو په اړه خبرداري ورکړی وو. مایک پومپیو وایي ایراني مشرانو ته لیکلي و چې که په عراق کې د ایران پلوي ځواکونه امریکایي اهداف په نښه کړي نو متحد ایالات به دوی مسؤول وګڼي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیره شپه وویل چې د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی او نور مشرانو ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د ایران د مخ په زیاتېدو ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب بهرنۍ څانګه په نورو هیوادونو کې د ایران د نیابتي ځواکونو په ملاتړ تورنه ده. پومپیو په جنوبی کالیفورنیا کې د ریګان د ملي دفاعي بحث په یو کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل د لیکي ورسته له هغه واسطه و چې د ایران پوځي مشرانو په عراق کې تر خپل کنټرول لاندې وسلوالو لخوا پر امریکایي پوځیانو د احتمالي برید په اړه څرګندونې وکړي. ښاغلی پومپیو ونه ویل چې د لیکي کله استولای خو ویل چې په لیک کې جنرال سلیمانی ته یادونه شوې و چې که په عراق کې د ایران تر کنټرول لاندې ځواکونه پر امریکایي اهدافو هر راز برید وکړي نو متحد ایالات بدای او ایران مسؤول وګڼي. خو هغه زیاته کړه چې سلیمانی د دې لیک له پرانیستو ډاډه وکړه. له دې مخکې ایرانی رسنیو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سلاکار محمد محمدی ګلپایګانی له قوله خبر ورکړی و چې نوموړي ویلي د سی آی ای یو نامعلوم تماس هغه مهال چې سلیمانی په نومبر میاشت کې د سوریې په بوکمل ښار کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې وو هغه ته د یو لیک د استولو هڅه کړې وه. فارس خبری آژانس د ګلپایګانی له قوله زیاتوي د قدس د ځواک د مشر سلیمانی غبرګون دا و چې نه دا لیک اخلي نه یې لولي او نه د خلکو ته د ویلو لپاره څه لري. ریټرز خبری آژانس په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې سلیمانی د عراق په شمال کې کورد مشرانو ته پرله پسې خبرداری ورکړی و چې یا د تیلو د زیرمو له ښار کرکوک څخه وځي او یا د عراقي ځواکونو او د ایران د پلوي ملیشو حملو ته ټینګ شي. د راپورونو له مخې سلیمانی کردستان سیمې ته سفر کړی و او هلته یې له کورد مشرانو سره لیده کاته کړي وو. ریټرز لیکي چې د عراق د جګړې په لومړۍ کرخه کې د سلیمانی حضور د عراق په پالیسیو کې د ایران واضح نفوذ ښیي او دا په داسې حال کې ده چې شیعه ایران په سیمه کې د خپل سیال سنی سعودي عربستان په وړاندې په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړه کې د بریا هڅه کوي. د سی آی ای مشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل که په وروستیو څو اونیو کې د عراق په شمال او نورو برخو کې د نفوذ په مقصد د ایران هلو ځلو ته وګورئ نو به وینئ چې دا هیواد د یو پراختیا غوښتونکي ځواک په توګه په ټول منځني ختیځ کې نفوذ غواړي. خو پومپیو زیاته کړه چې سعودي عربستان غواړي د ایران او د افراطي اسلام پالو ډلو په اړه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره ګډ کار وکړي.
د ایچ ډی ایم آی نیوی کیبلونه راوځي چې لدې سره به د تصویر کیفیت ډیر سم سي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنیو سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشي کېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې اته څلويش گیگا بایټو ته لوړوي. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې اتلس گیگا بایټ ډاټا لیږدولی شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هره ثانیه کې 10 میگا بایټ لیږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هره ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسی.
څلورنیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو چې د سرې قطعې په نوم یاد شوی قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شاه ویلي چې په ملا ناصر مشهورو تېرې اونۍ په هلمند کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. په جلال آباد کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه یوه ځان وژونکي د یوه موټر سایکل په ذریعه کړې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان د ولسمشر رسیال محمد سرور دانش وایي افغانستان نه په نیابتي جګړو کې چاته د ګډون اجازه ورکوي او نه هم نور پریږدي چې په دې هیواد کې نیابتي جګړه مخته یوسي. هغه دا څرګندونه نن په ارک د میلادي نبی د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجي محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د تاجکستان یو پولیسو که په یوه نښته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه یې کوله له افغانستانه د هېواد ته ننوزي شوې وژل شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغو مخکې مرزي احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فورسال لیگ په درې ملوب کې نن شمس مرزایی لاس د درې پر وړاندې د دنیا پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیگ د سیالۍ په لړ کې تیره ورځ صدیقي لوبډلې درې د 500 پر وړاندې لوبه طوفان وزیر آباد ته وبایلله. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډله په یو روزنیز پروګرام کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. د کرلنګ فدراسیون مشر منور شاهزاد چې په دغه سفر کې د کرلنګ ملي لوبډلې سره ملګری دی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام چې درې ورځې دوام کوي پکې اته افغان لوبغاړي ګډون لري. په مسکو کې د کرلنګ روزنیز پروګرام د افغان لوبغاړو د ودې په هدف د کرلنګ د نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی دی. یادونه ده چې لدې وړاندې هم د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډلې په قزاقستان کې پیو روزنیز پروګرام او سیالۍ کې ګډون کړی وو چې د برونزو مډالونه ګټلی وو. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر ورځ بارسلونا او سلتا ویګو لوبه دوه د دوه پر وړاندې موسوي پای ته ورسوله. دغه راز ریال مدرید او اتلتیکو بلباو لوبه 0-0 پر وړاندې وکړه. د لا لیگا د تیرې شپې په بله لوبه کې اتلتیکو مدرید 2-2 پر وړاندې ریال سوسیداد ته ماتې ورکړه، خو د پورتیو لوبه 0-2 پر وړاندې سیویلا ته وبایلله. د لا لیگا د نن شپې په لوبو کې خطافه له والنسیا سره لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8:00 او 15:30 دقیقې پیلېږي. او دغه راز دی بار او اسپانیل ټیمونه هم نن شپه د کابل پر وخت لاس بجې لوبه کوي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ګلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخ کې په کابل کې په یوې ځان وژونکې حمله کې ووژل شو، خو د اکرامي او نورو ټولو امتیازاتو اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي. دی وای دی مسئله پسې ډېر وګرځید خو هیچا یار ځوانه خیست. د ده ستونزه مو د کابل ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د ضیاءالرحمن ضیا او ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واورئ. تاسې نوم څه دی؟
زما نوم ضیاءالرحمن ضیا ده او البته د کابل احمدشاه
بابا. په څه خاطر دې تلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
پلار مې د کرکټ بورډ مخې ته شهید شو، کارمند محافظت د ریاست دانه و.
ستاسې پلار په امنیت کې سرباز و که افسر و؟
افسر و، افسر و، رتبه یې جګران و، جګران. زموږ په هیات کې اوس بل کس کوټه شوی دی. کوم وثیقه او کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامې او د نور امتیازات چې دي دی ټول په هیات کې زموږ ځان ته جوړ کړی دی.
ستا د پلار نوم څه به و؟ د دغه سړي چې دا وثیقه یې ځان ته راړولې د دې نوم څه دی؟
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول د ریاست دا څخه و، او هغه سلامت خان نومېږي. خپل د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه دا د خپله پغمان کې مغل د زور څخه په استفادې سره دا امتیازات هم د شهیدان د اخیستي و څنګه په خپل نامه کړی و.
دا اسناد تاسو تکمیل کړي و؟ کوم ځای ته هم رسولي و؟
اسناد موږ خو داسې پوهنه ونه چې د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړېږي، ځکه پلار مشر زوی د خپله وم او دومره په دولتي چارو کې دومره ګرځېدلی نه وم. نو کله چې مکتوب راکړل ریاست څخه رئیس د محکمې د پغمان د احمدالله پروتن نومېږي، هغه ته مې وړم. هغه پولیس ته ووایه، هغه ویل چې وثیقه خو وخته بل چا جوړه کړې ده، څنګه جوړه کړې ده؟ شهید اولادونه منګه او وثیقه بل څوک جوړه کړي. بېرته راغلم ریاست ته، ویل دا ستاسو حق نه کېږي وثیقه، البته داسې یو جواب یې راکړ. ریاست ته راغلم، ریاست بېرته بل مکتوب راکړ. په مکتوب کې بېخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونه دا وثیقه حق شي. هغه هم بېرته پولیس ته ووهه، مالې ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا ده پکې او د ریاست ټاپره مهر ده پکې درګوي، او له هغه څخه استفاده کوله.
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړی؟
دا خپله ریاست محکمې د ولسوالۍ د پغمان.
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته ویسئ چې هغه وي جوړ کړي کنه؟
دوه مکتوب هغه بېرته سرت کړله، او پولیس ته به یې وهله، ایسته به یې اچول.
دغه کار اوس کومه اداره کې بند دی؟
دا کار خپل ریاست محکمې د پغمان کې. بیا لاړم د شکایت لپاره ریاست اسناف د کابل ته لاړم. ریاست اسناف د رئیس اسناف د کابل هغه ورته زنګ ووهه چې دا کار یو تال که. هغه بیا ورته ویل چې بچه شم به مره هېڅکوم حالس نه کړم. زه چې الله لاړم، ما ته ویل وګوره د ګډه شوبې معنه بیا اختار بېخي را کړه چې تهدیدوم، بیا هغه کوم بېخي چې یو اختار پسې پیدا کړه. سترې محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست لخوا. یوازې د سترې محکمې ته لاړم، هغه ویل چې موږ به د رئیس محکمې د پغمان دا راوغواړو، هغه سره به خبر وکړو. نو بیا نه پوهېږم د هغوی لخوا هم کوم احوال رانغی چې لوی ښاروالۍ ته هم تللی یم. لوی ښاروالۍ کې هم د ما هغه چا نه ده اورېدلی. ډېر ځای ته تللی یم، زه خپله د پلار مشر زوی وم که نه، یعنې خپله د یولسم صف متعلم یم. زه هم چې شهید امتیازات بل څوک واخلي، نو زه خپله څه وکړم؟ دا تعلیم څنګه کوم؟ او له ما نه تقریبا اووه تنه خویندې وروڼه واړه دي چې یو میاشتنی په شمول کې اووه میاشتنی ورور هم زما شته ده. زه هم چې څنګه څه وکړو بیا؟
تاسې اصلي اوسېدونکي د پغمان ولسوالۍ یاستئ؟
هو، د پغمان نه یو، اصلا د کابل د پغمان خو اوسېږو. اردان قیمت کې تقریبا دیارلس کاله کله کېږي چې هلته هم کور ده.
داسې اسناد یا څه مسئله چې شي د وثیقې یا بل شی بیا راجي کېږي ولسوالۍ پغمان ته، هلته خلاصوي؟
هو، هلته خلاصو.
کابل والي ته دې عریضه نه ده کړې؟
قومندانۍ ته تللی وم، قومندانۍ ته تللی وم، جلب یې کړ، بېرته یې خوشې کړ.
تا مشکلات به مطرح کړو، هغه مسؤول ارګانونه چې دي هغې سره به مطرح کړو.
خیر، ډېره مننه کوم.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کابل د والی لوایاند خاغلی نبی ولا پیرخیل سره شریک کړه. جناب پیرخیل، د کابل خار د ارزان قیمت لسیمنا د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس آزادۍ راډیو ته تلیفون کړی او وایي چې زه اصلي اوسیدونکی د پغمان ولسوالۍ یم، او څه موده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه، پلار یې پکې شهید شو. لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومېږي او د پغمان ولسوالۍ دی، د ده د پلار په یوازې ځان ته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه هم اخیستې، او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کېږي هغه ټول اخلي. دا وچ ما هلې ځلې وکړې، خو د پغمان په ولسوالۍ کې مې کار نه کېږي او ګواښل کېږم. تاسې څه کومک کولی شئ د سره؟
ډېره مننه جناب سین صاحب تاسو څخه چې دغه ستونزه مو تر مونږ راورسوله. تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو له یو ډېر مکار دښمن سره مخ یو. له بده مرغه هره ورځ موږ تاسو هیوادوال په شهادت راورسول کېږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ټوله کې د کابل ولایت پی اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره یې تل مرستې کړې دي، او موږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو لاسنیوی وکړو او د هغوی حقوق خپل د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کې هسته، موږ هر میاشت هغه تاسو ته معلومه ده کله چې یو څوک شهید کېږي هغه خپله اکرامیه یا هغه یو لک افغانۍ کومک چې ورسره کېږي خپل طی مراحل لري چې هغه کشفي ارګانونه او دغه راز ولایت مقام تاییدوي، او وروسته له هغه نه بیا د جمهور د اجرا رئیس د حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توضیح کېږي. کومه ستونزه تاسو سره شریک کړه، خدای نه کوي چې دا ستې وي، ځکه د موږ ټول په اړه باندې موږ پلټنه وکړو. کچیر دغه څه وی دا خو ډیر غلط کار شوی ده. مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د زیولات ته مخکیات کړ د پلار شریف شوی ده. مانو چې د سره مرسته او دا موضوع ته جدي ډول سره وچړو. موږ هیڅ کله د کابل ولایتي ادارې ته هیڅ کله د غمل وړ نه ده چې د شهید حقوق ضایع شي، بلکې موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنیو سره په وخت باندې لازمي مرسته تر سره کړو.
جناب پیرخیل، که دیت ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي نو سمرسته به ورسره وکړي، اسناد به وګوري او په دې څه کې صحیح لمندي شته؟
د شهیدانو وارثین نو ته کله پیسې ورکول کیږي، هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشتی ارګان هم تاییدوي، دولت مقامي هم تاییدوي. نو دا کوم اسناد تاسو سره سره شریک کړل، دغه کس کراسي ولایت مقام ته مراجعه وکړي. د کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ ژمنو چې د دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي وسیدونکې ضیاءالرحمن رحمان ضیا چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي، وایي چې د ده د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیه یو بل کس په جعلي توګه د ځان په نامه کړې ده، او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. ستاسو د لا خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و، نو شمیره به زه بیا درته وایم: 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي، خامخا به د 28 کال وي، دونه عمر لري، مرجع د سیمې اوسېدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د زه معلومات غواړې، په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووهي. دا سړی زموږ سره دی: 0 1 0 1 3 2 2 3 4 5. کماز ونه شي چې موږ دا سړی په لاس ورکړو.
السلام علیکم، زه بادشاہ د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه سره د کلی څخه خبر کوم. د دوه کال کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی، نو د هر چا چې شناخته دی د هلمند دی، د هر چا چې شناخته دی و دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. شمېره ده 0 1 0 0 0 3 5 3 3 4. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 0 0 3 5 3 4. السلام علیکم
دوستانو، که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سي تاسو ته زنګ ووهي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې
په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکشل رټوي په کډه به وورو.
اورور زموږ چې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرنګو ما زما یو ور دی د فتح خان په نامه دی ز په توخان میغم د سیدو جان کرزی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی د ډیر سکان دی یو نیم کال کې چې اورک دی دا پیغام بر ته جرا ازادي پر دی کې نشر کی والسلام په کرام.
من نن ورځ ستاسو پیغام وارد خوش میرمونه د ویلې زبې اوریدونکو ته وایم 0 1 0 1 2 4.
بلې السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فاتین نیږي د دوه کال کې د کور را ترکاسو دی کدا چې زموږ هغه لري یا بلې مسری په دې اړه کې شمیرونی سي پر وسو واویا ادرسو یويشت اتسو دولس. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زله کنداله میوان د خبري کوم له بنچمر څخه زمري عمرګري ورکړي د توایب جان په نامه سره چې د مطلبو د معروف ورور دی تقریبا د دوه کال کې چې برمچونه درکته وي دي لکه بل د پارت لري وکندار شارته نو تقریبا دوه کال کې چې نه درکته وي دي قربان ډیر څه پریشان دي. اې مسلمان ورو تک معلومات وینو په دغه شمیره دی اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 0 5 2 0. یو اړ بیا د شمیره وام 0 1 5 2 5 2 8. او بل شمیره بیا د زموږ د ورور 0 1 5 3 5 3 5 10. هر مسلمان ورور ته کچيري معلومات وي دغه قربان ډیر څه پریشان دي نو مرسته دي حتمی ضروري زنګ وو یا هم کچي ته د چا سره ورسره زنګ وو یا تقریبا دوه کال کېږي چې د نه درکته وي دی برمچي وو برمه ول نو کندار شارت تللی وو د کیبل د پاره نو یو ځل مخ کې اړیکه ورسره ټینګ شوی خو متاسفانه اغه ډیر اړیکه ورسره پریسی دی اوس اغه کوم اړیکه به ورسره نیولې به دا غو منګورو لمبار وسکار نه کوي کچيري اغه زموږ आवाज اوري لطفاً لطفاً دې دغه شمیرو ته زنګ ووهي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. الله په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. ز عبدالحنان مومنی ما اړیکنی لکندهار ولایت ولید ما یو دوسی د جاوید جاوید احمد په نامه کچاږي د یو څو د پاړه معلومات لري نو لټ پنځه ماته په دغه شمیره سره څنګهوي 0 1 9 0 8 9 0 8. صحیح فهمان.
السلام علیکم. زینت بلاد همن ولایت د ګریش کول سره اوسیدونکو زما یو ماما دی چې تقریبا 39 کال کېږي ورک دی. نعمت الله نومیږي د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د انیزو د کلی اوسیدونکو دی. ورونه او خوندې سترګې په لار دي. هر چاته کوم معلوم او یا په اړه معلومات لري مشل جن کېږي چې دغه نمبر سره دی تماس ونیسي. نمبر دی 0 1 3 9 5 0 1 5. بیا یو ځل بیا تکراروم 0 1 3 5 0 1 5. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نو علیکم. ما یو انډرال دی عبدالواحد عبدالمجید دی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلی اوسیدونکو. د درې میاشتې مخکې جربه تراوتې دا ورکشاپ د کچا ته پته یې نو په دې نمبر یې راته زنګ وهي 0 8 6 8 4 4 3 1. سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایمه د منش احمد د احسان الله ورور مل ما ورسله دی د پاکستان په لای د جنچ کیږي ورک دی واړه نمبر درکم ته دغه نمبر وخت پیدا کړه زنګ راته و 0 و 0 3 1 0 3 8 4 9 دا سړی ورته هر څو چې درک لري یا د خپل اوري کاره چې زنګ راته ووي.
السلام علیکم زازر ولی د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې ما یو راکاز د دوا کال کیږي چورک دی چې د اره وسه په جاکل معلوماتي یا د مشته ژنګوي او یا د کده خپل اوري خدای دې ژنګوي کده نه اوري یو بل ملګری دې ژنګوي زه به یو ورته ټلیفون سره وایم چې په وسه واویا سریسو یو اته سو دوارس یو ورته دې ټلیفون سره وایم سپر وسو واویا درسو یویشت اتسو دولن. السلام علیکم.
اورم السلام علیکم زمان مدن ناپی ده ده زمان روی تا وسان پا نام برخش ویده دغه ټلیفون دی بار زنګوي که پیدا سپر و سپر و ات دوا نه پنځه څلور ات یو دوا.
السلام علیکم زه بخلا زابل ولایت شاجی رسالی د ممتخید د کلی څخه خبره کوم. نو د ما زوی د څلور پنځه کال کې زه چې نادرا کړم چې څوک ودی عبدالسلام یې نیز کته څوک ودی د معلومات لري یادی بخبر ادا دغه اوري کورنۍ ډېر سرګردان ده باندې ورته کړی د شیولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو پیدا نه کوي ته وځي یا دا ځه د ما زغ د بخپل اوري یعنی نن ور انډیوالان هغوی ما ته د پردوغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش. وسلام.
بلی السلام علیکم زه رزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. ته له حال د هلمند ولایت پلساو د سیمې څخه خبر زما یو درې پښتو کې چې د کورونا د رکسوي نو اخ شې مې نو سردار محمد بن میرج د سروار کازي له ورور مې بل احمد بن میرج او اوسه کازي دی نو څو شپې مخکې دا وځو چې د ګریشو نه پاره له سوې دی او ویلې دي چې دا دوا په پلیچرخي کې بنديان و مشته وویل چې فلار ک ګریش له لار زما په حالات زما شنختګان خبر کړي نو وس دا مشته نه معلومه چې دا هڅه دروازه ک رښتیا خبره ده نو کچیر دا بنديز ما وځو لري دا خپل په دا په شرخه په زندان کې आवाज اوري انده د زندان نور مشران او یا نور بنجانه لسی ویلې دلی په دغه نام د رحمت د سردار محمد په پلي شرخه کې دغه دوانه پر لیدلې نو دوی کولای شي چې زما تر نه رباني د مخ په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره د 0 و 0 2 2 1 0 9 8 5. یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 2 2 1 0 9 8 5 دا د ټلیفون شمیره ده. والسلام
علیکم. السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم. عبدالواحد په نوم یو لک د عبدالمجید زوی د غجب عبدالصالح د الهګل اوسېدونکي تقریبا دا دوه درې میاشتې ورکیږي چې چاته پته یې نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي 0 اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو 0 اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه شراغه د کندهار ولایت نشی سره په تماس کې ما یو کا ورک دی د عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې موږ دې په داش میرا زنګ و خېته پراویا 15 اویا درودیش 201 202 بل شمیرا ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 وشفته د ورنه نمانه دی لالا شریف محمد شاه محمد داوود او قدوس بل غاره دی محب الله و سلام.
السلام علیکم زه حبیب عمر د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو دوست د ګولی په نامه دی د ډاکټر محمد زوی دی د پوستي څخه د پاکستان د پوستي د سیمې څخه وتلی دی د کوره د شل کاله کېږي چې درکه نشته. ګولی د ډاکټر محمد زوی دی کار کاته معلومات یې ما ته په دې نمبر زنګ وي 0 و 0 شپږ
گروپ پنځوس شپږ دېرش دولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کار دغه بسته تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته نلارکه سوی دی. د عبدالقدس په نامه دی، د رسول په نامه دی. هغه نلارکه سوی دی که هر چا ته معلومات دي موږ په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اویا پنځه اویا درې دېرش دوه سوه یو پنځوس. بله شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو درې پنځوس. هر چا ته معلومات دي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. شرني به م ورکو. وسلام. السلام علیکم.
دا آزادی رادیو کارکونکي، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوکاجزی چې دغه شرچا ویلی دی چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر آباد کښې ځای ګیر شوی دی. نو معلومات نشته چې دولت په لاس کښې ځای څنګه دی. نو دغه معلومات که مو وروسته راکوي نو زه د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د غونډۍ اوسېدونکی یم. زما نوم د اجمیر جان په دغه لمبر دی. ما ته زنګ ووهي هر ورور چې دی شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر. بیا هم تکراروم، شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر. وسلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت تقریبا ولسادی بس ما یو درادر راکړه. نو تقریبا دغه دوه څلور میاشتې کېږي چې بېخي معلومات نشته. که چاته کریملان وي نو که چاته معلومات یې دې شماره دې زنګ ووهي. صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. یو ځل بیا شماره وایي، صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار. زما د ورک سجن خان مشهور په مدشه د پنځه کاله کېږي. د کندهار د ولایت غنم نه یم. ما درکه ستوی د هر څه کپاره معلومات کړې نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. وسلام. السلام علیکم. زه عبدالغفار لی پکتیکام. زنګ درته والایم. یو ورور اسلام احمد نومېږي. کله چا سره یم کار به دغه شماره دې زنګ راته ووهي. صفر اووه نهه اته شپږ څلور اووه صفر دوه اته. دا شماره دې ما ته زنګ ووهي. غټه مهرباني دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم، ننګرهار ولایت جلال آباد. او زوی مې سید عمر نومېږي. شپږ دېرش کلن دی. عصبي تکلیف لري. دا پنځه میاشتې کېږي چې رانه وتلی دی. او یخني ده. بس چې په هر چا پېښ شو تو دې وساتې. یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته په دغه لمبر تلیفون وکړي. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سید عمر نومېږي. عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به یو د یخني ده. مونږ ته خوب ولاکې نه کور ټول واړه او غل ژاړي او خفه دي. نو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما سره په همدغه تلیفون بیا هم ویم. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو تاسو پام راوړئ. د ورکې یو اعلان ته یو هلک چې اسدالله نومېږي. عمر یې دولس کاله دی. د عبدالواحد زوی ده. د غزني ولایت د ګیلان دي ولسوالۍ د سنتکسي کلي اوسېدونکی چې پیالان یې کور د کندهار په ښار کښې په لویه واله کښې مثاولي کور پر پمپ باندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلالیه نومېږي. د غزني د ولایت د ګیلان دي ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري. له اته ویشتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی که هر مسلمان ورور په هکله یو معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي. صفر اویا یو څلوېښت اته شپېته درې سوه اووه اویا.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرېښوو. او که چیرې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پرېږدي. موږ یې خامخا درته خپروو او د خپلو دوستانو نشانۍ پکښې ووایست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان له مرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم. زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.